دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
سلام د دې محل خبرونو ته خراغلاس ز سمی الله جلال زایم د طالبانو یو وین ویلی چې په افغانستان کې د نوې حکومت له جوړېدو پرته سوله نشي راتللی خو د افغانستان چارواکي وایي چې حکومت په یو ورځ بدلیدای شي د جمهوری ریاست د عامه او ستراتیژیک اړیکو مسؤل وحید عمر په افغانستان کې د نوې حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د حکومت تر بدلیدلو مخکې باید وحشت بند شي وحید عمر د خبرې د طالبانو د یو استازي سهیل شاهین د څرګندونو په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی هغه لیکلی د افغانستان خلک لومړی د اوسنی وحشت بندول غوړي تاسو جنگ بند کړئ د خبرو میسستانه شي ترڅو په ټولو موضوعاتو باندې خبري وکړو د حکومت بدلون د کارتر ټولو اسانه برخه ده زمو خلک په یو ورځ کې رای ورکوي او نوې حکومت ټاکي په دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکرات پلاوی غړي سهیل شاهین اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ویلي چې د خبرو لالارې د نوې حکومت له جوړېدو او له واک څخه د ولسمشر غنی لری کېدو پرته په افغانستان کې سوله نشي راتللی طالبان داسې مهال د نوې حکومت خبره کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او افغان چارواکي وایي چې طالبان غواړي د زور لالارې واک ته ورسیږي د سه‌شنبه په ورځ ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله ورته ویلي چې طالبان د سولې اراده نه لري د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په ورستۍ ورځو کې په افغانستان کې د طالبانو پر مرکزونو بریدونه کړې دي د امریکا دفاع وزارت وایان جان کربی د پنځشنبه په ورځ ناوخته خبريالانو ته وویل چې د امریکا د هوایي ځواک لخوا پر طالبانو د بریدونه د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره شوې دي خاغلی کربی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د هوایي بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري د ریپورتونو له مخې د هوایي بریدونه د کندهار په ولایت کې شوې دي د امریکا د دفاع وزارت وویل چې د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکنزی د افغانستان ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره د طالبانو په مرکزونو د هوایي بریدونو د ترسره کولو صلاحیت لري د دې وړاندې امریکایي پوځي چارواکو ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو په مرکزونو باندې ورستي بریدونه له دغه هیواد څخه بهر د امریکایي جنگي الوتکو په واسطه شوي چې په راتلونکو کې به هم دوام ومومي په ورسته یو نه کې پاکسر ولایتونه کې په افغان امنیتي او د فیض وکونو د طالبانو بریدونه په بیساری ډول زیات شوی دي او اوس مهال په 15 ولایتونو کې جګړې دوام لري تاسو خبرونه له امریکا غږ څخه اورئ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې دی د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې نن د جمعې د ورځې په سهار افغان ځنګړو ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو د کرخ ولسوالۍ د بیانولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله واوخته او افغان ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو ونیو د هرات ولایت پوځي شورا هم نن په ویلامی کې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکړی دی د هرات پوځي شورا ادا کوي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د لومړنۍ معلوماتو لمخې 15 طالبان وژل شوی او شل نور ټپیان شوی دی طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د غیدا خبرګون نه دی خودلې طالبانو ادا کړی چې په تیرونه کې د هرات د یو شمیر ولسوالۍ مرکزونه نیولې دي د افغانستان شمالي گاونډي تاجکستان د پنځشنبه په ورځ تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې د هوا ټول پاوز پکې دخیل وو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل هوا د جنوبي پولي اخوا په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو په وجه خپل پاوز ته د جدي څارنې امر کړی دی د افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره په تیرو څو اونیو کې په دې هوا کې نامنۍ په داسې حال کې زیاتې شوې چې طالبانو د ولسوالیو او سرحدي سیمو په نیولو لاس پورې کړی دی خاغلی رحمان وویل چې د تاجکستان د پاو د 100,000 فعالو سرتیرو سربیره یو 110,000 احتیاطي سرتیرو د پنځشنبه په ورځ په درې ساعته تمرینونو کې ونډه اخیستې وه د تاجکستان د ولسمشر دفتر په اعلامیه کې ویلي چې د دوه پوځي تمرینونو لپاره 150,000 پوځي موټرې په سلګونه توپونه او هوانونه او همداشان د هلیکوپترو په ګډون په لسګونه جنگي الوتکو په دوه پوځي تمرینونو کې ونډه درلوده په هند کې چارواکي وایي چې د مهاراشترا ایالت په ویلري پرتی ولسوالۍ کې د موسمي بارانونو ورسته ځمکه خوېدلې ده. په پیښه کې لکتر لګ شپږ دېرش تنه مړه شوي او شاوخوا څلوېښت نور تری تم دي. د ژغورنې ډلې وایي لسګونه تنه د خاورو خځلو لاندې ګیر پاتې دي او هغوی کوښښ کوي چې وژغوري. د هند سمندري او هوایي ځواکونه هم د ژغورنې په عملیاتو کې برخه لري، خو دا چې د ګوا او ممبای د ښارونو ترمنځ لویه لاره د ځمکې خوېدنې په خاطر بنده شوې د ژغورنې عملیات هم ستونزمن کړي دي. تاجکستان وایي تیار دی چې له افغانستان څخه د اوښتونکو څه باندې سل زره کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د اضطراري حالاتو او ملکي دفاع د کمیټې مشر امام علي ابراهیم زاده نن وویل که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات شي، دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهیم زاده وویل چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په ختلان سیمه کې د خوړو د دوو لویو زیرمو جوړول پیل شوي دي. د ابراهیم زاده په خبره په وروستیو کې په یو لسولتو کې یو سلو شپېته افغانان چې د جګړو له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. او وروستی خبر د سپورت له ډګره، د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک نړیوالې سیالۍ پیل شوې. د لوبو تنظیمونکي اړ دي د کورونا او بالا کبله دغه سیالۍ تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستي مراسم څه باندې نیم ساعت مخکې پیل شول او په هغه ستیډیوم کې چې اته شپېته زره کسان پکې ځای کېدای شوای تر زرو لک کسان حاضر وو. دا د 2000 کال نړیوالې سیالۍ دي چې د کورونا او بالا کبله یو کال وځنډیدې. سږ کال د المپیک په سیالیو کې په څلورو ورزشي برخو کې 15 افغان لوبغاړي هم لوبیږي. خبرونه هم دومره.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نورو دونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت راوخو چې وحید عمر د طالبانو د یو ویان سهیل شاهین څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د حکومت بدلون تر ټولو اسانه کار دی، خو خلک په یو ورځ رای ورکوي او د هغوی د رایو پر اساس نوې حکومت جوړیږي. سهیل شاهین په یو نوي مرکه کې ویلي پرته د نوې حکومت د جوړېدو په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل څخه راپورټ راستولی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ما او ستراتیژیک اړیکو دفتر رئیس وحید عمر د طالبانو د یو ویان سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د حکومت بدلون ته نورو ټولو کارونو آسان کار دی. وحید عمر د نوي حکومت د جوړېدو په باب په دوه کې طالبانو د یو ویان او د طالبانو د سولې د مرکزی پلاوي د غړي سهیل شاهین سرګندونو ته په خبرګون کې د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې زموږ ټینګار د بل هر بخ څخه جدي بحث د افغانانو د وژلو پای ته رسیدل دي. د افغانستان خلک چې کوم څه لومړی غواړي روان وحشت پېته رسیدل دي. تاسو جنگ بند کړئ، د خبرو میسته ستانه شي تر څو په ټولو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د حکومت بدلون د کار تر ټولو اسانه برخه ده. زموږ خلک په اورس کې رای ورکي او نوې حکومت ټاکي. په دوه کې طالبانو یو ویان ده او د طالبانو د مرکزی پلاوی غړي سهیل شاهین د ای پی خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي شي پرته د نوې حکومت د جوړېدو په افغانستان کې سولې شي ټینګېدلې. سهیل شاهین ویلي چې طالبان د واکې انحصار نه غواړي، خو زیاته کړي ده چې ترغې چې د اوسنی افغان حکومت پر ځای د نوې پد په جوړېدو موافقه ونشي په افغانستان کې سولې شي ټینګېدلې. په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په وسولي غږیز پیغام کې ویلي چې طالبان د واک انحصار نه غواړي. ډاکټر محمد نعیم په قطر کې تیر ورځ د طالبانو سیاسي دفتر د مرسل مولوی عبدالسلام حنفي او د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما په ګډون د امریکا او د یو شمېر لویدیځو هیوادو د اساس سره په انلاین باندې په خبرو کې ویلي چې د دې سره سره چې طالبانو په روسي ونه کې تر 200 پورې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو نیولي، خو هم طالبان د خبرو لري د افغانستان د لنجي په هوارولو ټینګار کوي.
افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی. اسلامي امارت د قدرت انحصار نه غواړي. ټول افغانان باید خپل هواد په تعمیر، ترقی، امنیت او سوکالۍ کې برخه واخلي.
د سیاسي چارو یو کارپوه شاهد مسعود وی چې هیڅ وډله هم په ځان لسر افغانستان کې حکومت نشي کولای او په کال دي چې یو پراخ ملي حکومت د ټولو ولسونو د اساسو په ګډون باید جوړ شي.
او د فراګیر ملي حکومت د پاره از ما په ان باندې دواړو خواته انعطاف وکړه. او تر ټولو حیاتي مسله افغانانو د پاره د دروان تاریخواله چې دا شدا باید صفر درجه ترش. او بیا په دوم قدم کې دوی سره کینی په یو پراخ ملی حکومت باندې دوی توافق دا ورسیږي او دا توافق باید سبب د نړیوالو د حمایت هم شي او په عین زمان کې ملی مشروعیت باید د افغانستان د واقعي عنعنوي لویې جرګې نه ترلاسه کړي.
د افغانستان د چارو کارپو اسدالله ندیم د طالبانو وړاندیز د سولې په برخه کې مخته یو ګام ګڼي او وایي چې د سولې په خبرو کې دا مسله د بحث یو مسلې په توګه مطرح کیدی شي.
دا طرف هم خپل وړاندیز مطرح کړي څه تقاضا څه وړاندیز لري او ضمانتي نه باید پرمنځ کوي د زینوفوز مملکتو لخوا او ملل متحد لخوا.
د افغانستان د چارو بل کارپو د پالتون استاد علي اميري وایي چې د طالبانو دغه وړاندیز افغان حکومت سختې پوښتنې سره مخ کړي او افغان حکومت ته پکار دي چې دغه وړاندیز ته د تیرو تکراري وړاندیزونو پر ځای نوی وړاندیز وړاندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپوښنه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، هغه ځوانان چې په چیرو شلو کلونو کې د ژوند په بیلا بیلو اړخونو کې ازادي درلوده استاذ فکر کوي کدا طالبانو واکمنی سي نو لدیش ته خبره د ازادي حق واخستل سي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن رپورت لري.
په شمالي ولایتونو کې د روانو حالاتو په اړه ځوانان اندېښمن دي. دوی وایي چې ک جمهوریت نظام ختميږي او پر ځای کوم بل نظام حاکميږي نو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې او هغه ازادي چې دوی هیڅ کړي لمنځځي. دوی وایي چې په جمهوریت کې د یو هیواد خلک د خپل کلتور او مذهب په چوکاټ کې ازادي لري او پر خلکو لازم بولی چې له وسنی نظام څخه ملاتړ وکړي.
نظام جمهوریت مو پیلندارم کې به وجود کمی پاسی های تو وجود داره، الحمدلله ما صاحب یک نظام هستیم.
اوس یو جمهوری نظام لرو د دې سربېره چې کمی او کمبود لري، خو د یو نظام او سیستم خوندانیو او د مخالفینو لخوا را ولاړ شوی ستونزې به ختم شي. د بلخ دغه اوسیدونکو وایي چې د نورو نظامونو غوښتونکو چې اوس مهال عامه او دولتي تاسیسات لنګوي دا د دوی د نظام بنسټ خلکو ته روښانوي.
امارات اینا نه تاسیسات اون منفعه میمونند، نه به حساب ارزش های انسانی و اسلامی پابند هستند، نه به ارزش های دینی و ارزش های مدنی پابند هستند. اینا نه برای ما شفاخانه ماندن، اینا نه برای ما عالم دین ماندن، نه به عالم مدنی ماندن. اینا فقط به خاطر تخریب نظام هست، به خاطر سطح ملی نظام هستند، به خاطر از بین بردن ارزش های 20 سال اخیر به وجود آمده. اینا تلاش دارن فعالیت میکنن.
هغه وایي چې دوی د خپل موجود نظام ملاتړ کوي او هر افغان باید د تیرو شلو کالو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مبارزه وکړي. ځوانان وایي چې دوی د شته نظام د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو ملاتړ هم کوي، ځکه چې د همدغو ازادۍ او ساتونکو د هیواد سرتیری او ملي اردو ده.
از نیروی امنیتي خپل حمایت میکنیم به خاطر صلح او رفاه او پیشرفت کشور ما میجنګن.
له خپل سرتیرو ملاتړ کوي، ځکه چې دوی د امنیت او د هیواد د پرمختګ لپاره جنګیږي چې موږ یو پرمختللی هیواد ولرو. هغه ځوانان چې د طالبانو تیر رژیم نه دی لیدلې وایي چې که طالبان د پخوا په څیر سخت دریځ وي نو هیڅ کله به خلک و نه مني.
نظام امارات څنګه نظام زیر ترس و هراس زندگی میکنه، اما جمهوریت نظام مساوات و برابری است. همه از حقوق و امتیازات خود برخوردار هستند و همه میتونن آزادانه گفته های خود را بیان داشته باشند.
طالبان و بلخ ولایت په ځینو سیمو کې چې تر واک لاندې دي پر ښځو او ځوانانو ځینې محدودیتونه لګولې دي او د سیمه اوسیدونکو ځوانان له روانو حالاتو ډاډمن نه دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په کویت کې د خوست یو شپیر مسافر چې شاوخوا یو کال مخکې افغانستان ته تللی وایي د امریکایي او برتانوي واکسینو د نه تطبیق په صورت کې د کویت حکومت هغه هیواد ته د بیرته تلو اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې دې ستونزې ته د حل یو لار پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې واوري.
په کویت هیواد کې د خوست یو شمیر مسافر چې شاوخوا کال مخکې افغانستان ته راغلي وای د کورونا وایروس ضد امریکایي او برتانوي واکسینو د نه تطبیق په صورت کې بیرته کویت هیواد ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. لسګونه دغه مسافر چې په خوست ښار کې راټول شوی وو خبریالانو ته وویل چې د هین او چین دواړو زو واکسینې وهلي، خو کویت هیواد ته د تلو لپاره لازمه بلل شوی چې د څلور ډول امریکایي او برتانوي واکسینو له ډلې یو ډول د کورونا ضد واکسین وهلی وي. عرفات منگل چې د یادو مسافرو په استازیتوب خبرې کولې ویل امریکایي جانسن واکسین چې افغانستان ته راغلی روغتیایي مسؤلین له دې عمله نه ورکوي چې ګوند د نورو واکسینو د تطبیق په صورت کې د دې واکسین تطبیقول روغتیا ته زیان لري.
څلور کمپنۍ په کوم هیواد کې منل کیږي؟ فایزر، ستراتیجین کا، موډرنا، جانسن. دا منل کیږي. نو خو کچیر ته مونږ دوا چنې هغه یا هندي ولا غول دلته هغه انټی بډی جوړ کړه نو قبل جانسن ولاږي کې دای شي د خلکو لپاره بد واکې بولري او ډېرې ورونو جانسن غویل دي.
کسه هم کارشمیر نشته خو دغه مسافر وای چې په کوید هیواد کې تر 14000 زیات افغان مسافر ژوند کوي چې زیاته برخې د خوست او پکتیا اوسیدونکو جوړوي. د یو بل مسافر محمد الله په وینا شاوخوا کال مخکې چې د کورونا وبا تر کمزوري کېدو وروسته له هغه هیواد افغانستان ته پروازونه شروع شول. شاوخوا 15000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي خو اوس دلته بند پاتې دي.
ډیر خلک په قرضۍ هلته لیږي او یو کمی په نوې کوي بیا تجدید کوي ځکه چې د وخت کوم قیمت نه لري. تاشیر شپږ میاشتې ده لاکن اقامه ختمول د اقامه د ختمه سي بیا ته نسې دخول کېرته کولی. هغه دوی دلته د پیسو په زور باندې له دغه جنه یار دوست ملګري خپل ورور دوی ته ټلیفون کوي له دغه جنه پیسې لیږي. هغه هلته پیسې آنلاین نوې کوي اقامه.
د خوست اوسیدونکو اید محمد چې کوید هیواتی خپل شخصي کاروبار لري آشنا رادیو ته وویل چې د هر ورځې په تیرېدو سره لسګونه زره افغانۍ زیان ورسیږي. دای د افغانستان د عامې روغتیا او بهرنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې یادې ستونزې ته په ګډه د حل یوه لاره ومومي.
مګ تقریبا مثال مسافر د هر یو مسافر شل کوله پنځه ویشت کوله سفر کړی دی خو نن د یو کول کې مګ سا نه دولت نه بل مګ د خپل د خرچه پیسې هم نه لرو. خو دې دې سفر مې غږه پیسې دا غټنه مې غږه دې سرمایه مې غږه دې هم ځل ماش مې غږه دې دا چې موږ څنګه نکو خپل کورونه په میګ مثال دلته بو دي. نو نن چې مثال دا خوست کې یا د افغانستان کې کومه بو دي شي وي د مسافرو په خپل خالو په تڼو کې کړی وي.
په عین وخت کې د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شان سری وایي کچا یو ځل د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هندي یا چینایي واکسین لګولې وي د جانسن واکسین نه ورته لګوي او نه هم له واکسین لګولو پرته چاته د جانسن واکسینو کارت ورکولای شي.
د وزارت په کوم د هدایت پر اساس هر هغه چا چې چینایي او یا هندي واکسین تطبیق کړي دي موږ نه شکر چاغې ته جانسن واکسین تطبیق کړو او بدون د تطبیق نه د واکسینو تطبیق څخه موږ د قانون لمخه هیڅ اتم کارت نشو ورکولای. دوی کولای شي چې نوموړي ستونزه لوړ مقامات سره شریکه کی ترڅو د حل لپاره لازمي لارې چارې ولټول شي.
د کوید حکومت خپل هیوا ته د مسافرو د تلو لپاره لازمه ګڼل چې د کورونا ضد امریکایي او برتنوي واکسینو لومړی ډوزې تر پرواز 15 اونۍ مخ کې او وروستۍ ډوزې تر پرواز 2 اونۍ مخ کې وهلای وي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
نړیوال رپورټونه د امریکا په متحده ایالاتو کې د تیری یوې اونۍ راهیسې هر ورځ په منځنۍ توګه د کورونا شپږ زره موارد ثبت کیږي. د تیری یوې میاشتې په پرتله دوه برابره لوړ رقم 80% دغه موارد د کورونا د نوې بڼې دلتا شکل دی چې د خلکو ترمنځ خپریږي. د بلې خوا اوس هم د یو شمیر مشخصو ډلو ترمنځ د کورونا واکسین په اړه غلط معلومات خپریږي. د رپورټ خلاصه به زموږ همکار نظرانه یوسفزی تاسو ته اوروي.
د امریکا په ځینو خارونو کې په بارونو او په کلبونو باندې د کرونا وبا سره تړلي محدودیتونه په بشپړ ډول لري شوې دي. خو د ډلټا وایرس د خبرېدو له کبله په روغتونونو کې د بسترې شو ناروغانو شمیر زیات شوې دي. په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې خلک پکې د واکسین کولو نه ډډه کوي د بایډن اداره دغه د غیر واکسین شو کسانو وبا بولي. ډاکټر روچل والنسکي چې د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز کې ډاکټر دی وایي غیر واکسین شوی خلک د خطر سره مخ دي او هغه ټولنې چې په بشپړ توګه واکسین شوی دي ښه پرمختګ کوي. لدی باوجود چې د امریکا حکومت کوشش کوي چې خلکو ته وړیا او په اسانه واکسینونه ورسوي حکومتي معلومات ښایي چې یوازې 90% امریکایان په بشپړ ډول واکسین شوی دي. د اکسوس اپسوس یو ورستې نظر پوښتنی خولې چې 30% امریکایي لویانو ویل دي چې دوی واکسین نه دی اخیستي او په دې ډول کې نیمایي وایي چې دوی به په هیڅ صورت واکسین ونه کړي. کریس جکسن چې د دغه سروې رئیس دی وایي دوی د واکسین د کولو لپاره ډیر لاملونه خولې دي چې په عمومي ډول د واکسین د خوندیتوب اړه دي. دوی دا احساس کوي چې واکسین د کرونا وایرس نه زیات خطرناک دی. معلومات ښایي چې د واکسین ضد افراد په لومړي سر کې خپل خبرونه او معلومات د بدل میډیا د سرچینو نه ترلاسه کوي، کوم چې ډیر وخت د روغتیا غلط معلومات خپروي. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی نیوز یوې ورستۍ نظر پوښتنې خولې دي چې شپږ اتیا فیصد دیموکراتانو لږ تر لږه یو شاټ کړی دی او بیا پنځه سلوي فیصد جمهوري غوښتونکو یو شاټ کړی دی. اوس د جمهوري غوښتونکو ګوند مشرتابه د خپلو پلویانو نه غواړي چې واکسین دی وکړي. د مشرانو جرګې اقلیت مشر مچ مکالن وویل، زه غواړم چې هر څوک وهڅوم چې واکسین وکړي او هغه غوښتنو ته پام ونه کړي چې په دې اړه باندې خرابې او غلطي مشورې ورکوي. دا د جمهوري غوښتونکو په ستراتیژي کې د پام وړ بدلون دی چې د بایدن د ادارې د هڅو په وړاندې مقاومت کوي. د امریکا غږ پوښتنې ته په ځواب کې بایدن وویل چې هغه د بدلون هرکلی کوي. جو بایدن وویل، زه نه پوهیږم چې څومره کسانو په هغه سره باور لرلو چې دوی به وویل، دوکې دې شي چې په هغه سره باور لرلو چې سبا ویل، خو چې یو ځل په دې پوه شول چې دا وایرس وجون کې دی، په لومړی سر کې هغه خلک چې واکسین شوی نو زما په آن دا یو ډول لکه څنګه چې مونږ کتلکان وایو د دوی لپاره د پوهې احساسو. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ دوا واکسین شوی کارکونکي د هغې نه روسته په کرونا اخته شوی دي چې د ټکساس نه د راغلي یو پنځوس کسې ډلې سره ملاقاتونه وکړل.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. ټاکل شوی ده د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی د دوشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري، خو تر دې مخکې په واشنگتن کې د یو جګپوړي عراقي هیئت غړي وایي دوی هیله مند دي د بایدن له حکومت سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې له مخې یې په عراق کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته ورسوي. نور تفصیل پر اپورت کې واوري.
روانه ونی د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید وشو چې لږ تر لږه یې څلور دېرش کسان ووژل. اسلامي دولت ډلې ادعا کړې چې دا برید دوی ترسره کړي. عراقي ځواکونه چې د امریکا لخوا روسل شوي او سمبال دي د تاوتریخوالي دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکی په یو خبری کنفرانس کې د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل چې تمه کیږي د متحده ایالاتو ملاتړ دوام ومومي او د دوشنبه په ورځ د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی او د ولسمشر بایدن په ملاقات کې به پر دې مهمه موضوع تمرکز ډیر وي.
their forces, its forces, logistics, intelligence sharing, and other areas of security cooperation.
The U.S. withdrew troops at the...
د دې حکومت زبوج او ائتلافي ځواکونو څخه د دوامداره ملاتړ غوښتنه کوي ترڅو د لوجستیکو استخباراتي معلوماتو شریکولو او د امنیت په نورو برخو کې د دوی ځواکونه وروزو او پیاوړي کړو.
د امریکا متحده ایالاتونو په 2011 کال کې د عراق د جګړې پای ته رسیدو سره خپل ځواکونه له عراق څخه وویستل، مګر په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له راپورته کېدو وروسته امریکایي ځواکونه بیرته عراق ته ستانه شول. د اپریل په میاشت کې متحده ایالاتو او عراق موافقه وکړه چې د روزنې او مشورې ورکولو لپاره د متحده ایالاتو سرتیری بیرته عراق کې ځای پر ځای شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي چې د هوکړې په اساس تمه کیږي چې د امریکا جګړه ییز ماموریت د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي.
مګر څنګه به دوی پاتې نشي او دا چې دوی به کله وزي دا د دواړو لورو لخوا د شوي هوکړې په مهالویش پورې اړه لري، همداشان تخنیکی او د ځواکونو د امنیت اړوند نورې ستونزې.
په داسې حال کې چې بغداد وړي دا وخی خپل امنیت ساتلو ته علاقمند دی، د ایران په ملاتړ ملیشه ډلې پر امریکایي او عراقي ځواکونه باندې د درون او راکټونو بریدونه کوي. د عراق حکومت هم د ایران په لوه سیاستوالو تر فشار لاندې دی چې امریکایي ځواکونه دې باید د عراق څخه ووزي، مګر بغداد د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پوځي ملاتړ ته ارتیا لري. د استراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز څخه ناتاشا هال وای،
ټو مور پبلک سټیټمنټس سینګ دټ عراق از ریډي اند ریکوایرینګ
نو دا نورو عامه څرګندونو ته اشاره کوي چې عراق چمتو دی او غواړي چې امریکایي پوځیان ووځي یا لږ تر لږه جنگي ځواکونه دې ووځي. په امریکا کې هم ورته نظریه شته، په حقیقت کې د بایدن په حکومت کې یو هدف شته چې له منځنۍ ختیځ څخه دوی ووزي او دا د لومړیتوبونو په لیست کې راولي.
په عراق کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري میشتي او د هغوی په رول کې بدلون په دې معنا به نه وي چې د پوځیانو پر شمیر کې کموالی راشي، خو د دوی د جنگي ماموریت پای ته رسیدو رسمي اعلامیه د عراق پارلماني ټاکنو څخه د مخه چې د اکتوبر په میاشت کې دی د الکازمی لپاره د سیاسي بریا په توګه کتل کېدی شي. کالیرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د اردن پاچا ملک عبدالله دا یو مهم او کلیدی عربي هواد لومړی مشر وو چې د متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. تارون کې په دې باور دی چې د بایدن اداره غواړي له عربو سره د امریکا دوه اړخیزه اړیکې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د حکومت په دوره کې تکنی سوي له سره ورغوي. لومان څخه د امریکا جغ د خبريال دل گاولاک تر لیجل رپورت خلاصه به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دروبره.
د منځنی ختیځ د چارو څارونکو په دې باور دي چې په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس جو بایدن سره د اردن د پاچا ملک عبدالله د ملاقات په نتیجه کې د منځنی ختیځ د وضعیت د سمول لپاره لاره خلاصه شوه. د واشنگتن د بروکینګز د موسسې بروس ریډل امریکا غږ ته ویل ملک عبدالله چې په انانوي ډول د اسرائیلو او فلسطینیانو په ارتباط د یو مهم منځګړی رول لوبولې و. د متحده ایالاتو د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د حکومت په زمانه کې د تش په نامه د ډیل آف د سینچری یا د پیړۍ د معاملې په وجې د خپل ځان د محاصره کېدو احساس کوو. کوم معاملہ چې د ترامپ ادارې وړاندې کړو د دوو آزاد دولتونو د جوړولو موضوع پکې نه و مطرح شوی. ملک عبدالله په بیت المقدس کې د اسلام او عیسویت د مقاماتو د خادم په توګه هم د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پالیسۍ په وجه د فشار لاندې و چې لامل یې د اردن عنعنوي دریځ کمزورې شو. د دې نه علاوه د اردن پاچا د کورنیو او سیمه ییزو ستونزو په وجه هم له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. چارواکو د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین او د حکومت د مالی چارو یو پخوانی مشاور د سعودي عربستان په ملاتړ د اردن د موجوده شاهي دولت درنسکرولو په سازش باندې تورن کړل. بروس ریډل په دې اړه امریکا غږ ته ویل دا په خپل ذات کې د ترامپ د دورې د ستونزمنو کلونو په تعقیب د متحده ایالاتو لخوا له اردن سره د اړیکو د ریسټ کولو یا له سره د عیارولو په معنا دي، او همدا چې کورنی سازش د افشا کېدو نه وروسته له اردن سره د متحده ایالاتو د دوه اړخیزو اړیکو د رغولو عجل احساس پیدا شو. څارونکو وایي که څه هم چې اردنیان په ښکاره توګه په دغه دسیسه کې د سعودي عربستان د لاس درلودلو په اړه نه غږیږي، ډېر سخت اندېښمن دي. باید چې د متحده ایالاتو د حکومت د چارواکو لپاره هم د تشویش او اندېښنې وړي چې په سیمه کې د امریکا یو دوست د امریکا د بل دوست د بې ثباته کولو هڅه کوي. امریکایي کارپوه کرټس راین چې د اردن په اړه څېړنې کوي د دوبۍ د انګریزي ژبې د نېشنل ریسپانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي اردن، عراق او مصر د عربو د سیاست د یو متبادل مرکز په توګه تبارس کړی دی، خو هم اردن، مصر او عراق یو متحده جبهه جوړه کړې وه. سکال ملک عبدالله او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی دواړو بغداد ته سفر وکړ. د ایران د مخ په زیاتیدونکو نفوذ د محدودولو لپاره لومړی عملی ګامو د اردن پاچا د سیمې د بلحر مشر په مقایسه په عراق کې د یو باثباته حکومت ملاتړ کوي، او په بغداد کې د درېواړو هیوادونو د مشرانو علي غونډه اتلس کاله پخوا د صدام حسین د حکومت له زوال نه وروسته د عربي نړۍ د مشرانو لومړی مهمه غونډه وه چې په بغداد کې جوړه شوه. د بروس ریډل په باور متحده ایالات او اردن دواړه په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو حضور غواړي. کله چې امریکایي عسکر له افغانستان او عراق نه په بشپړه توګه ووزي نو ممکن چې اردن ورته اډې ورکړي. د اردن شاهي دولت او متحده ایالاتو سکال په مارچ کې ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون لمخې امریکایي عسکر د امریکا د پاوز نقلیه وسایت او الوتکې کولی شي چې په آزادانه توګه د اردن له خاورې نه استفاده وکړي. سر سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.